څلور بجې شوې د ازادي راډیو د صد خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. احمد شبریم ستاسو کوربه. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلېدل وځنډول. دښمنه کړې و چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي، خو سهار د طالبانو رژیم پورې تړلې باختر خبري آژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه ثانیه امر پورې ځنډېدلې دي. د طالبانو د حکومت د پرسمه پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي، او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهم او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یو مهمه مسله افغانستان دی. نامعلومو وسلوالو تیره شپه د کندهار ښار د دوهمې حوزې اړوند له جامع عمر سره د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی وشلی دی. یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د حکیم سیندی په نوم دغه کسوس د کندهار ښار په کابل بانک سیمه کې د یوناني درملو دکان درلود. د سرچینې په خبره حکیم سیندی د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکی و، مخکې د لشکر جنګوي غړی و، وروسته له تحریک طالبان پاکستان سره ملګری شو. حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره و او له سیمې تښتېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن د ویډیو کانفرنس له لارې د جاپان پارلمان ته په وینا کې وویل چې توکیو دې پر روسیې د اوکراین د برید له امله بندیزونه زیات کړي. زیلینسکی په ورته وخت کې د جاپان د پارلمان له غړیو مننه وکړه چې پر اوکراین د ماسکو برید خندلی. خدای وویل چې نورې هڅې هم باید وشي او د روسیې پر ټولو وارداتو بندیز ولګوي. ټاکل شوی ده چې زیلینسکی نن د فرانسې ملي اسامبلۍ ته هم وینا وکړي او سبا به په بروکسل کې د ناټو سرمشریزې ته وینا کوي. د پولند استخباراتو څنګه دن په وارسا کې د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې 15 روسي ډیپلوماټان له پولند وباسي. د پولند استخباراتو د څنګه له ادعا سره سم یو شمېر دغه ډیپلوماټان د روسي د استخباراتو لپاره کار کوي. د پولند حکومت په ویان وویل چې د پولند سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د دې په جواب کې د روسي د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې د پولند ډیپلوماټان به له خپلې خاورې وباسي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې
د وانه مدینه ده د یو لسن ټولګي زکون کې یم له طالبان څخه دا غوړ زموږ مکتب خلاص کې زمانه مالیه ده زه د لسن سم زکون کې یم موږ نن سهار خپل مکتب ته لاړو نو ورته زیاتره زکون کو ډیر وجره
د طالبانو د پریکړه چنچونی په د اوسله پر شونځیو ته نږدې د دوی پر سیاسي دریز څاغیز کولای شي. د سیاسي چارو کتون کې شکریا بارکزی
زه فکر کوم دا د دوی حیثیت ته ډیر تاوان ورساوه، سربیره پر دې چې مشروعیت او یا هم رسمیت پیژندل لپاره خنډونه رامنځته شو.
په کابل کې مو د شزینه شونکو د ټولنې له مشر سره هم د طالبانو د شونځیو د بندیدو پریکړه شریکه کړې.
د دوه اصلي هدف یو اصلي ستونزې باندې موږ هم سر نه خلاصېږي چې څه ده.
د ځوان فکر په خبرونه کې د ځوانانو د نوي کال په میلو او هیلو شخې شو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوري. د طالبانو د رژیم له خوا لښ پژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځو د تړل کېدو د دوام پریکړه په کور دننه او له افغانستان بهر له سختو خبرګونونو سره مخامخ شوی او غندل شوی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما په دې اړه اندیښنه شوهلې او د بشري حقوقو د څار سازمان بیا د نجونو په وړاندې دا پریکړه بیرحمه بللې. د افغانستان د نجونو شزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاد رینا امیری بیا ویلي دا پریکړه نه یوازې د طالبانو پښمنو باور کمزوري کوي، بلکې د خپلو لونو د شی راتلونکي لپاره د کورونیو هیلې لمنځوړي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د رژیم له خوا لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړلو د دوام پریکړه ته په کور دننه او نړیواله کچه پراخ خبرګونونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په یو خبر کړي اعلامیه کې دا عمل د تاسف وړ بللې. د یوناما مشر دیبرالاینز هم په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته نجونو ته خونځیو ته د نتلو اندېښمنونکي راپورونه یې اوریدلي. میرمن لاینز د پښتنې په ډول لیکلي نه پوهېږي چې لامل به څه وي. د افغانستان د نجونو خوځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا امیری بیا د طالبانو دا کار د هغوی ناکامي بللې. میرمن امیری زیاته کړي دا پریکړه نه یوازې د طالبانو په ژمنو باور کمزوري کوي بلکې د خپلو لونو د خیراتلونکو لپاره د کورنیو هیلې لمنځه وړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو د څانګې مسؤل هیدربار بیا ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو د رژیم دا پریکړه د نجونو پر وړاندې بې رحمانه عمل بللې.
اعلان یې کړی و چې ټول ښوونځي به پرانیزي، خو اوس لیدل کېږي چې بله پریکړه سوې. دا له انتظار ډېره لرې پریکړه وه. دوی د نوې پالیسۍ او طرحې جوړولو لپاره و میاشتې وخت درلود. دا ډېر بېرحمه کار دی. دا به پر نجونو ویجاړوونکی اغېز وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز ظفیر مکاری هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پریکړه ډېره ناهیلي کوونکې او د طالبانو د ډېرو ژمنو او شویو ضمانتونو خلاف وه. لشوګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړه ته د ماشومانو دوه ملاتړو بنسټونو سیف د چلډرن او یونیسف هم خبرګونونه خودلې ویلي دي. د طالبانو رسمي پریکړه له امله په ټول افغانستان کې د منځنوي ښوونځیو او د لیسې د دورې نجونی وحشت راخستي. د افغانستان په خواني جمهور رئیس حمید کرزی هم پر وځ شوې محدودیت اندېښنه خودلې او په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي د ټول افغانانو هیله ده چې د نجونو د تعلیم لار پرانیستې وساتي او باید طالبان پرېنه دي چې د هغو پردیو طرحه تطبیق شي چې د تعلیم نه به برخه محتاج او ترلا اسلان د افغانستان غواړي. په مخکنی حکومت کې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله هم د طالبانو د پریکړې ته اشاره لیکلي. په نوي خوونیس کال کې د نجونو پر مخ د خوونځیو د دروازو تړل د افغانستان د خلکو د تمې خلاف عمل دی. هغه له طالبانو غوښتي چې د افغانانو لپاره د زده کړې او تحصیل زمینه برابر کړي. د طالبانو حکومت پرون ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ به ټول خوونځي پرانیستل شي، خو نن یې خپله دا پریکړه بدله کړه.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو نن سهار بیرته خپله دا ژمنه چې نجونې د تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ځي واخیسته. دا د طالبانو ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي که بله خبره ده؟ دا پوښتنې مې د سیاسي چارو له کتونکو او د ښځو د حقونو له فعالې شکرې بارکزی څخه وکړه.
دوه شیان ښکاره کوي. اول دا چې طالبان په خپل ژمنو باندې ولاړ نه دي، او د دې تر څنګ دا هم ښیي چې طالبان څومره د افغانستان کې دننه دوی مختلف فکرونه لري. صحیح ده چې ټول فکر کوي چې طالبان یعنی یو نظام دی، مګر د دوی په منځ کې هم چې د تعلیم سره مخالفت لري. البته کېدای شي په دې کې سیاسي مغلق رازونه هم نغښتي.
له سیاسي مغلق رازونو څخه مو مطلب څه دی؟ که یو څه واضح کړئ.
طالبان هیله مند وو چې دوی به په نړیواله کچه باندې وتوانیږي چې رسمیت ترلاسه کړي، یعنی د مختلف ملکونو لخوا څخه به وپیژندل شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دې میاشتې په پای کې هم طالبانو د افغانستان اوسنی بشری ناورین لپاره لندن کې کانفرنس ترسره کیږي، او تیر میاشت کې هم طالبان ډیر مختلف ملکونو ته لاړ، سفرونه وکړل او سیاسي فضا یې برابره کړل چې خپل رسمیت به ترلاسه کړي. مګر بیرته طالبان کې وښودل چې دوی سربیره پر دې چې تعهد نه لري ملي ساتنه باندې چې دوی هغه کومو ته لیواله نه دي. نوزه فکر کوم چې کېدای شي سیاسي معادلې او تعامل چانتې شوي. کوم اعلان چې طالبان مخکې وکړل دا به د دې په خاطر چې دوی غواړي د افغان جنکې او افغان میرمن کار ته لاړ شي او بیا هم تعلیم او تحصیل وکړي.
رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو یو بنیادي شرط هم دا دی چې د افغان ښځو حقوق په ځانګړي ډول دوی باید ورکړي، او یو ډیر محسوس شرط مکتبونه دي. نور حقوق شاید ډیر محسوس نه وي نړیوالو ته هم، چې فرزند میراث په برخه کې، د بل څه په برخه کې، لیکن د مکتب تک خو دا رقم ده چې هیڅ پټ نه پاتې شي. نو چې دغه شرط د دې لپاره بیخي بنیادی وګڼل شي، دوی د ځان د رسمیت پیژندلو له خاطر، د حکومت د رسمیت پیژندلو له خاطر، ساس په باور باندې باید نجونې نوې پریشي سي لژمنې سره سم مکتب ته تللی وای.
شي برسه طالبان خو وايي چې موږ اسلامي او شرعي نظام، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې حکم دی واضح ټول مسلمانانو خزي او نارینه لپاره چې علم ترلاسه کړي، حتی که په چین کې. یعنی طالبان چې کله د افغانستان میرمنې افغان جنکې د خپل حق نه محرومه کوي او د فرض ادا کولو لپاره مانی ورکرځي، متاسف کې کوي چې دوی به نړیوال ټولنې ته غاړې ایږدي. زما په اند طالبان په سیاسي لحاظ باندې ډېر سهو خطاګانې وکړلې، او اوس هم دوی په یو غلط سیاسي پلیټ فارم باندې روان دي. سربیره پر دې چې طالبان خپل نیمګړتیاوې نشي پټولای، په اوسنۍ شرایطو کې دوی هتاه نشي کولای چې دغه دنیا ته وخی چې په کوم ژوند چې دوی کړی په هغه باندې ولاړ دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې د سنحدې چې تاسو یو شی ژمنه وکړي بیا هغې په سر باندې پېکه پخه. مګر دغه رقم چې دوی وعده وکړله دنیا والو سره سربیره پر دې د افغانستان خلکو سره او بیرته په خپل ژمنه باندې ونند دې زه فکر کوم دا د دوی حیثیت ته ډېر تاوان ورساوه سربیره پر دې چې مشروعیت او یا هم رسمیت پیژندلو لپاره خنډونه رامنځته شو.
له اخلي بارکزي څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته د نجونو د مکتبونو د تړلو په تړاو په کابل کې د شزینه شونکو د ټولنې د مشي نوی دی کاکړ نظر د سر شریکو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د طالبانو د دې پریکړې په اړه چې نجونې د لشپشم ټولګي پورته شونځیو ته نه ځي په کابل کې د شزینه شونکو د ټولنې د مشي نویدی کاکړ نظر در سره شریکو.
متاسفانه دا یو ډېر بد خبر و د خصوصا د نجونو لپاره ځکه دا اکثریت نجونې چې تلې وې شاید په فیسبوک کې هم تاسې لیدلې چې بیرته له سترګو اوښکو سره کور ته راغلي وه. نه پوهېږو موږ هم چې مشکل یا ستونزه په چیش کې ده نو موږ د اماراتو نه دا هیله لرو په نمایندګي د اتحادیې د معلمینو چې باید نجونو ته د تعلیم زمینه مساعد شي. نو د افغانستان نجونې تعلیم ته ډېر ضرورت لري.
اصلي خبره دا ده چې طالبانو څرنګه په ځینو ولایتونو کې این لا پایلا لا دنجونو مکتبونه پرانستل او پوزینو نور کې نه دی پرانستي. فرزن یو ورځ د طالبانو لویان زبیولا مجاهد څخه ما په ژوندۍ خبرونه کې همدا پوښتنه وکړه چې آیا دا ممکن ده چې د کندوز او بلخ په ولایتونو کې دومره شرایط مساعد وي هغه کوم اسلامي شرایط چې تاسو غواړئ چې مکتبونو ته ودانی وي او نور تسهیلات موجود وي او په کابل کې نه وي. خو د دوی ثواب زما په نظر واضح نه. تاسو چې کله له دوی سره ارتباط نیولای دا خبرې مور سره کړی دي تاسو څه وایئ چې څومره پڅ کړه؟
متاسفانه مشکل هم ده چې موږ سره نه واړی. ما څو واره وغوښتل چې دوه سره باید لندنزې وګورو د اتحادیې په نمایندګۍ موږ دوه سره کینو هغه ستونزې او مشکلات چې دي موږ سره شریکو. متاسفانه موږ ته وخت ملاقات نه راکوي. یو دا موضوع او څو ورځې مخکې هم یونیسف چې معلمینو ته کوم امتیاز ورکړی و یا کومک کړی و هغه هم دوری د ډلوې د میاشت ماش کې دوه حساب کړی. په دې حق له هم موږ اصل روتي او سرکینو خبرې وکړم. متاسفانه تاسو موږ بریالي شوی نه چې دوه سره لنزې کینو او دوه سره خبرې وکړو چې څنګه پچیش کړه.
په هغه ولایتونو کې چې نجونې مکتبونو ته ځي له هغه سره تاسو ارتباط نیولې ده چې هغوی څه شرایط پوره کړی دي چې طالبان دوی ته اجازه ورکوي او په ځینو ولایتونو کې اجازه نه ورکوي؟
خو تر کوم ځای چې زه په جریان کې کوم ولایتونه چې نجونې ځي هلته دوی ویلي چې اسلامي حجاب هغه اسلامي حجاب هلته هم هماغه یونیفورم ده هماغه تور کالي سپین پړونه ده اوږده کالي دي چې مکتب ته مراجعه کوي. په کابل کې هم چنان همداسې دي. اما د دوی اصلي هدف او اصلي ستونزې باندې موږ هم سر نه خلاصېږي چې څه شی ده. اما هیڅ تفاوت نشته یعنی هیڅ فرق نشته په جمهوریت په وخت کې چې په کوم طریقې نجونې مکتب ته تلې په بلخ کې فعلا هم په هماغه طریق.
په کابل کې د شزینه شونکو د ټولنې له مشي نوی دی کاکړ څخه مننه. د ملګرو ملتونو په وینا په 2000 لومړي کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته تلل او د طالبانو تر دې واکمنۍ مخکې دا شمېره شاوخوا 10 میلیونو ته ورسېده چې نږدې نیمایي نجونې وې. له دغو نجونو څخه د غرسنی د دوو اوسیدونکو نظر در سره شریکو.
دیوانم مدینه ده دی ولسم ټولګي زکونکې یم له طالبان څخه دا غوړ زموږ مکتب خلاص کې موږ د لیکانو غندې حق لرو بشریت لرو د موږ کالی اسلامي دی حجاب اسلامي دی موږ په هیڅ لدې سره د موږ راتلونکي خرابې ځای کې موږ د دې به د موږ راتلونکي خراب نه کې ځای نه کې مستقبل مکتبونه به تر خلاص کې.
زما نوم عالیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ نن سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ سو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی سولو. موږ ډېر خواشینی خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض ده، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي، باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
د غزنی په ښار کې دوی زده کوونکي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسی په اوکران کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد نه کړ او د کرملین یو بیان ویلی د هیواد موجودیت ته د پیښیدونکو ګواښ په صورت کې د داسې څه امکان شته. د روسیې د غدریز د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په کلک غندل شوې ده. بل لور ته ټاکل شوې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن د اوکران د بشري وضعیت په اړه یو پریکړه لیک ته رای ورکړي. اسدالله الدین او د موضوع تفصیل.
د اوکراین د بندري خار ماریوپول د نیولو لپاره او د کیف خار شاوخوا جګړه داسې مهال دوام لري چې روسیې په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د کارونې احتمال نه دی رد کړی. د کرملین یو ویان په یو اعلامیه کې ویلي د هستوي وسلو برید هغه مهال شونې دی چې د دې پټکو د هیواد د موجودیت په وړاندې ګواښ رامنځته شي. د کرملین دغه دریز د امریکا د دفاع وزارت خبرګون هم پارولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د جګړې لپاره څو ورځې وروسته اعلان وکړ چې د هستوي وسلو ستراتیژیک ځواکونه یې لومړی درجه احضاراتو ته راوستلي. د روسیې دغه اعلان د نړۍ په کچه د خطر زنګ وکړنګاوه او وروسته ناټو او د امریکا ولسمشر د همداسې یو برید د احتمال خبرداری ورکړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین په مهم بندري ښار ماریوپول کې چې 400,000 نفوس لري جګړه روانه ده. ښار ویجاړ شوی او زرګونه تنه وژل شوي دي. له دوو اونیو راهیسې روسیه هڅه کوي چې په ازروف سمندرګي کې پروت دا لانجمن ښار کلابند او وینیسي، خو ځایي سرتیرو ورسره مقاومت کړی. د ماریوپول ښار د شورا مرستیال دیمترو زاباوین له آزاد اروپا آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د ماریوپول جنگ جګړه نه بلکې ترهګري بللې ده. په ماریوپول کې په مقاومت سربیره د اوکراین دفاع وزارت ویلي چې روسي ځواکونه د پلازمینې کیف لې وڅنډې ماکاریف نه هم په شاتم بولې دي. کچیرته دا خبر تایید شي، دا پرمختګونه اوکراینی سرتیرو ته اجازه ورکوي چې د ستراتیژیک کنټرول واګه خپل لاس کې واخلي او د کیف د کلابندۍ لپاره د شمال ویدیز لوري د روسي هڅې شانډې کړي. بلورتا ډیپلوماټان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یې ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر شپږ څلور نیمه بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې کې د ځوانانو د نوروز، د نوروز د میلو او د نوي کال د هیلو په اړه اوریدل شي. خو سپورت خبرونه.
د افغانستان د ساحلي هندوال ملي لوبډلې پاسې لوبو کې نن خپل لومړنۍ لوبه 0-2 په وړاندې ایران ته وبایلله. د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي د ساحلي هندوال آسیایي لوبې د ایران په قربتوب د تهران په ښار کې پیل شوې چې شپږ ورځې به دوام وکړي. په دې لوبو کې د شپږو هیوادونو اتو لوبډلو ګډون کړی. ټاکل شوې چې د دې لوبو په لړ کې سبا افغان لوبغاړي د اردن په وړاندې میدان ته ښکته شي او درېمه لوبه به هم د هندوستان په وړاندې وکړي. د آسیا د ساحلي هندوال سیالۍ هر کال د دې رشتې د نړیوال سازمان لخوا ترسره کیږي. په میدان وردګو کې د والیبال سیالۍ پاتې ورسېده. د اولمپیک ملي کمیټه ازادي راډیو ته په یو رالیګل پیغام کې ویلي دي چې دا سیالۍ د کپ میاشتې په 28مه نیټه پیل شوې وي او پرون ناوخته پاتې ورسېده. په دې سیالیو کې د جغتو، سیدآباد، چاک نرخ او د امیرداد ولسوالیو د والیبال لوبډلو ګډون کړی وو. د دې سیالیو د کولو هدف ته میدان وردګو ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول خودل شوې او د آسیا د کراتی اتلولي سیالۍ بیا وځنډېده. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ 2022 کال د کراتی د آسیایي اتلولیو نیټه بیا بدل شوې. د آسیا د کراتی فدراسیون اعلان کړی چې د کراتی آسیایي سیالۍ چې ټاکل شوې وي د چنګاښ میاشتې په 29مه نیټه پیل او د زمري میاشتې تر 2مې نیټې به دوام وکړي. د 2022 کال سیالیو نیټې ته د نږدېوالي او د کوربه ازبکستان په غوښتنه ځنډول شوې دي. اوس ویل کېږي چې د 2022 کال د آسیا د کراتی اتلولي سیالۍ د زمري میاشتې په 15مه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 9مې نیټې به دوام وکړي. دا دویم ځل دی چې د کراتی د آسیایي اتلولیو د کېدو تاریخ ځنډېږي.
او لنړیوال سپورت دا خبر لرو چې د پاکستان او استرالیا ترمن د کرکټ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. نن د دې لوبي دریمه ده. د پاکستان د ټیم شپږ لوبغاړي او چې بری 240 منډې کړې دي او لا هم لاسترالیا یو 120 منډې شاته دی پاکستان. نو وکتل شي چې په پاتې دوه ورځو کې کوم لوبډله بریالي کیش. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه کې اسما اجمل اند سلامونه ومني. په غزنی کې هندوان وی لسیزی مخکی مذهبي ملکیت د وخت حکومت لخوا غصب شوې دی. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ملکیت د بیرته ور وسپاري. خو د طالبانو د حکومت چارواکي پاړه څوي دا په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی شهر په زړه کې د فرخي څلور لارې ترڅنګ وسنۍ ملت پارک دغه پارک شاوخوا درې نیم جری په پراخواله لري. شمال لورته کولای سبس، جنوب لورته ولایت مقام، لویدیز لورته بزازی او ختیز لورته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې مشت هندوان او سکان دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا ډیر شو کارولا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هادیره وه. خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سکانو یو مشر دی چې اوس یې د څمودې لپاره خپل کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپل هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دي منل سوې. موږ ته د بیرته زموږ حق راکړل سي.
د موږ باندې ظلم سوای ده. دا د موږ له ډېره دیرې نه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بیچارهګانو حق هم تلف نه سي، باید د موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد یې له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ څخه اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته ښوسه.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
سو میاست مخ کی خبر ده، طالبان نمائنده مو سره په درمسال کې راغلی او بشاره کونه کې مکتبل او چې تاسو نه کوم ازمکه خصوی ده، تاسو نه کوم د تاسو ازمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولې ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو مکتوای ان شاء الله تاسو حق تاسو موږ سپارو.
دغه هندوان او سکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مهم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی. خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوان او سکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې کله تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکه مو غصب سوي وي تاسو ویلی سي. نوموړی وایي دغه هندوان او سکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې وردم او بس خاص قربان کوم، دې تاسو ته طریق هم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوان مځکه چا غصب کړی وي اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه د ولایت ته، بالکل به انشاء الله دې ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
دا هندوان او سکانو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک دا هندوان او سکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
روغتیا پالان خزو او نارینه دواړو ته سپارښتنه کوي چې د ښې روغتیا او رواني سلامتۍ لپاره دی په خپلو ورځنیو چارو کې ورزش ته هم وخت وباسي. خو په افغانستان کې په ځانګړې توګه د خزو لپاره دا اسانه نه ده چې د ښې روغتیا او سلامتۍ لپاره آزادانه ورزش وکړای شي. په کابل کې یو شمېر هغه خزې چې پخوا یې ورزش کاوه وایي د طالبانو بیا واکمنې سره د خزو لپاره په کابل ښار کې د ورزش امکانات محدود شوي دي.
د مکرویانو اوسیدونکو ګلالی وایي چې د طالبانو لره تک څخه وروسته ورزش ته نه دتللی، دفتر هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري او خوب کوي، نو ځکه یې وزن زیات شوی دی. روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګې او یو ډول مړاوي شوې ده.
کور کې بل اخر خوراو کې نه ورزش مکوه، د میغنه مې چربی پیدا کړه، وزن مې زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویل چې ترغې پورې ته منډه ونه وهې، حالت وې نه کې وزن دې نه کمیږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
ورزش لسی ګټو سره د اندام تناسب ساتي. د کابل په کارتیناو کې څلور دیرس کلنه رویا وایي چې دال چادري سره بهر قدم وهلو ته وزي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کینی نو ټول بدن درد کوي.
زیده لطلی ملا درد ملک خسی پخو درد لرم، ملا درد لرم، چادری که بیاوزو تنم دسی من نپریدی پخو لیگو مخم پتی نوستیوزو بیادی خانزو سودا یا شایخ توزی خورده.
خدینا پوخلی پارکونه ها غزایونه دی چه وز هم دی دیر عمر میرمنی ارترازی او ورزش کبی. ماجبینه چه لخپلو المسیان و سر راغلی وایی چه دیوینه فشار پا گردزی دلو نرمال شی.
ورزش کوو څلور کال کېږي، بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود کوي. یو رقم فشار به مې لوړې دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي چې ما ورزش شروع کړي، ازما فشار سره ورک شو. بیا هیڅ فشار نه لرم، کله 50 کلن ښه زه هم فشار مې ورک شو.
که چیرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډېر احساسېږي. نوي کلنه ماګول چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري ارمان کوي چې کاشکې ورزش مخکې شروع کړی وو.
باز ځواني وانو موږ ځانو مستی دی نو چې اوس زاړو شلوار مرازن شپاش دا شکار مې لږ سره خدې د وازم سره نه د ګرځونې سره شکار مې ټیټ دی، نورا سیزلو سپک دی، دا کور کې مې زویاتو زمیړه مې ته چې زه تی ګرځا لتر ته به شلوړم مې چې ته ورزش کوه، دا و شکر دا و خورم وینې غوړ خورم کنه اوس ورزش ته جوړه مرسم.
د کارتیسی اوسیدونکو نجلا وایي چې ډیر وخت ورزش نه دی کړی، اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي، که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدن خوږیږي.
دا شکرم بیا خبره ټیټ سي، فشارم ښه سي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي. مونږ وایي که لږ چسپاند سو ښې سو چستې سو تنازه خو منډه وهم نور ورزش نه سو لاس پکې نه سو کوره خوږیږم ټوله کاته منډه دوریه وهم.
په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي، نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتونیږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو. په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانی استاد جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاس تر زینې کینو ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده، څوک چې ورزش کی هغه هندام ښه ده، هغه رواني حالت به ښه ده او د ناروغۍ نه لرې وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي د کلبونه بند ده، دفترونه هم داسې ښځینه کولی نشي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. ښځینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکات وکړي، په کور کې رسپانپزي وکړي، او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کاته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خراب نه شي دا مخنیوي کوي. څوک چې ذره بشي عمر به ډیر شي، هغه خامخا د وینې غوړ لري، شکر لري، قلبي مرضونه هم لري. هغه کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي، د دې اعصاب نه آرام کیږي، رواني حالات به هم کیږي. دا خدا چې په زینه باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راوړم.
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ټول کارکونکو کارویدونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالرحیم افغان د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ ته تاسو ته د پیغام پریدم. د هلمند ولایت کې موږ مشکل دادې چې دلته انټرنیټ ډیر ضعیفه ده، شبکې کار نه کوي، هیڅ نه اتصالات کار کوي، نه بیسیم کار کوي، نه سلام کار کوي. او بیا سی کار وکي موږ دلته یو جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ راکوي چې هغه دلته څوک نشي جمع کولای. کچیر په 2500 افغانۍ راکیم پروانه لري، خو انټرنیټ ډیر ضعیف دی، کار نه کوي.
سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه زابل د ولایت شاجوی د ولسوالی د جعفر لکریس دا پیغام تاسو ته پریږدم. زما دا ارزو ده دا د انټرنیټ پر برابر باندې تاسو مجلس جوړ کړئ، ځکه چې اوس خو امن هم ده، انټرنیټ ډیر ګران ده، تقریبا 3 GB په 250 افغانۍ ده، نور ملکونو کې تاسو کې ډیر ارزانه ده.
دا سجرډو پرونه خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو خبرونه. طالبانو لښ پښم ټولګي پورته د جنو د ستاکټو په لیدل وزندول. دښمنه کړې و چې نن په هلکانو او جنو ستاکټو په ټول افغانستان کې پیل شي، خو سهار د طالبانو رژیم پوری تړلې باختر خبري آژانس د پهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې لښ پښم ټولګي پورته د جنو د شونځو او درسونه ثانی امر پوری ځنډېدلې دي. د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د شوز او جنو حقونه دی او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د جنو تعلیمي حقوق غصب نکړي. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یو مهمه مسله افغانستان دی. د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازیو برخه اخیستې ده. نامعلوم وسلوالو تیر شپه د کندهار ښار د دوهمې حوزې اړوند له جامع عمر سره د پاکستاني طالبانو یو مهم خړې وشلې. یوی سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د حکیم سیندی په نوم دغه کسوس د کندهار ښار په کابل بانک سیمه کې د یوناني درملو دکان درلود. د سرچینې په خبره حکیم سیندی د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکی وو، مخکې د لشکري جنگوي غړی وو، وروسته له تحریک طالبان پاکستان سره ملګری شو. حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو او له سیمې تښتېدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن د ویډیو کانفرنس له لارې د جاپان پارلمان ته په وینا کې وویل چې توکیو دی پر روسیې د اوکراین د برید له امله بندیزونه زیات کړي. زلنسکی په ورته وخت کې د جاپان د پارلمان له غړو مننه وکړه چې پر اوکراین د ماسکو برید خندلی. خدای وویل چې نورې هڅې هم باید وشي او د روسیې پر ټولو وارداتو بندیز ولګوي. ټاکل شوې ده چې زلنسکی نن د فرانسې ملي اسمبلی ته هم وینا وکړي او سبا به په بروکسل کې د ناټو سرمشریزي ته وینا کوي. د پولند استخباراتو څنګه نن په وارسا کې د بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې 15 روسي ډیپلوماټان له پولند وباسي. د پولند استخباراتو د څنګه له ادعا سره سم یو شمېر دغه ډیپلوماټان د روسي د استخباراتو لپاره کار کوي. د پولند حکومت ویان وویل چې د روسي سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د دې په ځواب کې د روسي د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې د پولند ډیپلوماټان به له خپلې خاورې وباسي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. نوې کال مو مبارک شه. پرون د نوې کال لمړۍ ورځ وه. دا ورځ هر کال په افغانستان کې ځوانان مانځي او په دې ورځ لملګرو او کورنۍ سره د چکر لپاره یو خوا او بل خوازي. خو سا کال د طالبانو د حکومت په سیوري کې د دې ورځ منځل یو څه پکې شوی وو. د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي وو چې د نوروز منځل حرام دی او دوی په رسمي ډول نن مانځي. خدای هم وویل کڅو کې منځي دوی کار نه پرې لري. په دې خبرونه کې په واورې چې سکال په کابل او جنو ولایتونو کې ځوانانو د نوې کال لمړۍ ورځ څنګه منځلې ده، تر څنګه په دې به هم خبري وکړو چې ځوانان څنګه کولای شي چې یو ښه او ګټور کال ولري، یعنی داسې چې د کال په پای کې ولاستراوړنه یو نه البته ډېرې لاستراوړنې ولري، نه دا چې کال په اندېښنو تیر کړي، په خیال کې ځان پاچا کړي او بیا چې سر راپورته کړي ملنګ د دنیا وینه. په همدې اړه له خپلو میلمنو سره بحث کوو. لمړی میلمه چې له خبرونې سره یو ځای شوی هغه د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی ایمل خمر دی. خمر صاحب د نوی کال په لومړۍ ورځ له پکتیا څخه تللی وو د افغانستان شمالي ولایتونو ته، نو دای به یو څه د پکتیا په اړه هم راته ووایي او بیا دای چې اوس په کندوز یا تخار کې دی د هغه ځای په اړه به هم راته ووایي چې د نوی کال لومړۍ ورځ هلته څنګه منځل شوی. خمر صاحب خیر راغلی خبرونې ته. که راته ووایي چې مخکې نوروز څنګه منځل کېده او سږ کال څنګه و، البته تاسو خپله څنګه ونمانځه؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د نوې کال مبارکي هم تاسو ته ټول اوریدونکو ته وایم. که څه هم په پکتیا کې څنګه منځل کیږي خو په هغه کچه نه لکه په نور ولایتونو کې په ځنګیر ډول په شمال په ولایتونو کې، ځکه چې هر کال د نوې کال پر رسیدو سره د پکتیا موسم ډیر د نوې کال منځلو ته نوی جوړ، ترڅو چې د موسم برابرېږي د سیلو د چکر وړ ګرځي، نو تر هغو د نوې کال د لومړنۍ شېبې یا شپې ورځې تیریږي. نو په همدغه لحاظ موږ وپتېله چې له ملګرو سره یو بل ځای لاړ شو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هېواد کې د وروستیو بدلونونو او د ځینو ناخوالو ټول ملګري ډېر سره زړه تنګي کړي هم، او زړه مو حواس کولو چې یو بل ځای ته لاړ شو، فکر بدل کړو، یو نوې ساه واخلو، یو نوې روحیه ځان ته ورکړو، یو نوې انګیزه بیا ژوند پیل کړو. نو په همدغه انګیزه راغلو د شمال خوا ته په ځانګړي ډول. لومړۍ دوه ورځې مونږ په کندوز کې وو، د ابدان دښتې ته لاړو. هلته ډېره ګڼه ګوڼه، که څه هم د پخوا پرتلا نه وه، ځکه چې د ځایي اوسېدونکي چې مونږ سره کوم قربانه ملګري وه، د هغوی په خبره چې پخوا به دلته ډېره ګڼه ګوڼه وه، ګڼ شمېر میلې به وې، او حتی دغه د ابدان دښتې ته ورغلی د سړک به چې وو په ساعتونو ساعتونو به حتی د ورځې په ټول جریان کې به بند و، ګڼه ګوڼه به ډېره وه. نو سږ کال که څه هم هغه ګڼه ګوڼه نه ترسره کېده، حتی رسمیت نه وه بند شوي، ځکه چې په رسمي ډول اعلان شوی و چې د ورځ نه لمانځل کېږي، خو خلکو بیا هم د خپل ذوق او د خپل شوق او هوس مطابق لمانځله. خلک تللي وه میلو ته، شنو ساحو ته، او د طبیعت دغه نوی ژوند دی ننداره کولو، منظرې کولې، چا پخلی کول. نور خو فرضاً په دې پخوا په څېر هغه اتڼې او موسیقۍ هم نه وې، نو خو لږ تر لږه چکر او سیل او له ملګرو سره ناسته او بنډارونه وه.
مننه خمار صاحب. وروسته غواړم یو بله پوښتنه مو کوم، دا چې د افغانستان شمالي ولایتو ته تللی او هلته نوروز یا د نوي کال ورځ په ډېر ښه ډول نمانځل کېږي، دا چې ستا څه پکې خوښ وو هغه به وروسته راته وایي. ځینې نور مېلمانه هم راسره دي چې له کابل، خوست او کندهار څخه د خپرونې سره یو ځای شوي. کابل ته ورځو. ښاغلی زلمی حلیمي راسره په خپرونه کې ده. حلیمي صاحب، که تاسو راته ووایاست چې سږ کال څنګه د کال لومړۍ ورځ په کابل کې ونمانځل شوه، دا چې رسمي رخصتي نه وه.
سلامونه او درناوی د ازادي رادیو قدرمنو همکارانو او د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په هیواد ته زه هیله لرم چې د نوي کال پیل څخه ځوان نسل، خصوصا تحصیل یافته نسل، هغوی خپل ټولو هغو ارزوګانو ته ورسېږي چې لري، او خپل ټول هغه اهداف چې د افغانستان د روښانه راتلونکي په معنا دي هغه تعقیب کړي. په کابل کې معمولا د نورو کلونو په خلاف، که څه هم حکومت رسمي وویل چې موږ یې خپله نه لمانځو، اما د عامو خلکو ممانعت هم نه کېږي. زه پرون وګرځېدلم، یو شمېر خلک راوتلي ول، هغوی حتی نوې جامې اغوستې ول، نوې ماشومان یې راایستلي ول، یعنی خوشحاله ول، ځکه دغه د طبیعت اصل دی، دغه موسم خپله تغییر کوي، خپله دغه موسم خاندي، دغه خوشحالي خپله انسانانو ته ورغه کېږي. پرون په کابل کې که څه هم ډیر زیات هغه نه ولو، بیروبار نه ولو، خلک ځکه خو رسمان هغه نه ویلان سوی، رخصتي نه ویلان سوی، مامورین شاید اداراتو ته تللي ول، د هغوی کورنۍ پس له رسمیاتو مازیګر بیروبارو ځینو پارکونو ته خلک تللي ول، ځینو د کابل اطرافو ته خلک تللي ول، خپل ماشومان یې سری ول چې ویل مانځي. خو زه وه هیله لرم له ځوانانو هیواد صاحب ښه دی چې دلته یادونه وسي چې موږ عموما نوي کلونه په دې را پیل نه کړو چې موږ میلې وکړو یا موږ ډېر تفریح وکړو. دا خپله یو اصل دی، اما موږ باید د معمول خلاف یو کار وکړو چې موږ که زه یادونه وکړم، موږ باید کتابونه انتخاب کړو چې د نوي کال لپاره باید موږ څومره مطالعه وکړو، د نوي کال لپاره باید چې موږ اړتیا لرو.
ډېره مننه حلیمي صاحب. دوه خبرو ته وروسته راځو. په دې به وغږیږو چې څنګه ځوانان کولی شي یو ګټور کال ولري، دا پوښتنه به بیا ستاسې مخ ته هم کېږدو. له کندهار څخه ښاغلی احسان الله محسن راسره دی. محسن صاحب، د کندهار په اړه راته ووایي چې هلته سږ کال ځوانان میلو ته تللي وو که نه، د نوي کال لومړۍ ورځ ونمانځل شوه.
هیواد صاحب سلامونه. لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته، د نورو مېلمنو ته. کندهار کې بلې مخکې کلونو کې هم د نوروز ورځ ونمانځل کېدله،
په کندهار کې دوه ځایونه چې ډېر خاص دي، یو هم په ارغنداب ولسوالۍ کې د بابا ولی زیارت دی چې هلته جنډه مشکې پورته کېده، تر څنګ یې د خاکریز ولسوالۍ د شاغه د زیارت په نوم چې کومه سیمه ده هلته نو بیخي له ډېر قدامت لري، هغه د ډېره وخته سالته جنډې اتمن پورته کېده او کله کله به په خاکه متحرک هم دغه د جنډې مراسم ترسره کېده. خو د نورو کلونو په تفاوت سره سږ کال هغه د جنډې مراسم نه ول، دا چې نوي شرایط راغلي دي، نوي نظام دی، څه ناڅه محدودیتونه شته. خو ځوانان بیا هم کلګي دي میلو ته، هغه که د ارغنداب ولسوالۍ ده، هغه که خاکریز ولسوالۍ ده، او تر څنګ یې د دالیه ډم چورته وایي، هغه سیمه بیا خپل ځانګړې ښکلا لري چې ځنګل لري، هلته ځوانان د میوې لپاره حتمن ورته دي.
مننه. مخکې له دې چې خوست ته لاړ شو او په خوست کې د نوي کال د نمانځلو په اړه له خپل میلمه څخه وپوښتو، اغلی اوستا فضلي راسره په خپرونه کې ده. اغلی فضلي، که خپله راته ووایه چې نجونو پخوا څنګه نوروز نمانځه او د وروستیو تحولاتو تاثیر څه وپي؟ زما چې یاد سي مثال، پخوا به ډېر فرصتونه په کلیو کې د نجونو دپاره نه و، په نورو وختو کې به نه تللی، یوازې دغه د نوي کال ورځ به وه چې دوی به لاړې. مثال د دوی استره میله دا وه چې زیارت ته لاړ، هلته به یو څه پاخه کړل، که نه اوړه به یې غوړي به یې راټول کړل، لکه دي بیا به یې په زیارتونو کې یو څه پخول، او دا به د دوی میله وه. نو تاسې خپله راته ووایه چې په مخکې کلونو کې مو دغه ورځ څنګه نمانځلې وه او سږ کال څنګه وو؟
خاوند ژرې پسرلی کې چې کلابند جونې اوزي پسیلونه. سلامونه تاسو ته ښاغلی هیواد، قدرمنو ګډونوالو ته او همدارنګه اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
پخوا مونږ مثلا مخکې دینو چې نوی کال راشي، مونږ خپل آمادګي ورته نیوه، مثلا کوټې مو سنلې، توشکې مو نوی کولې، پردې مو نوی کولې، کور رنګ مو نوی کولو، د شپې به مو میوه آماده کړه، د شپې به مو خوراکي توکي مکمل واخیستل، سبا سهار به مو آماده کړل، دیشو کې به مو ځای په ځای کړل یا دیګونو کې، او میوه به واخته، په چکر به ووتو، نو کالي به مو واغوستل، مثلا میلې ته به لاړو، یا خارغې ته، سلطتون باغ، یا هم بابر باغ، یا هم نور ولایت ته به لاړه، ته دش او دان ته. مثلا مونږ مکسره له خپلې کورنۍ او همدارنګ ځینې دوستان ته بلنه ورکړه، دا ورځ به مو دارنګ ولمانځله، او همدارنګ کله به چې نوی کال شو، طبیعي وه چې مونږ به آمادګي هم نیوله، که محصل وو یا مطالم وو مکتب کې، نو مونږ به نوی کالي کول، خپل مکتب ته یا هم پنځون ته کتابونه مو آماده کول، او د څنګ په مو درسي پلانونه نیول چې څنګه کوی شو، د خپل د درس تر څنګ کورسونه تعقیب کو، همدارنګه مثلا ځینې کنسرتونه به وو، هغه کې به مو ګډون کولای شو، او د رسنیو خپرونې به هم ډېرې رنگینې وي، او د هیلو نه به ډک نوی کال به وو. او متاسفانه د اوسني وضعیت په اړه چې زه وایم، نو ماته ډېره سخته ده چې تشریح کړم. کیدای شي سړی ته دومره تفاوت نه وي کړی، سړی خو همیشه موږ په ټولنه کې خپل ازادي لري، همیشه په هر حالت کې دوی کوي شي چې مثلا اختر یا نوروز تجلیل کې پارکو باغونو ته ووځي. خو موږ په خو هم سربېره پر دې چې ځینې مثلا ستونزې ملارلې، خو بیا هم هغه خپل کورنۍ سره موږ هغه خپل نوی کال تجلیل کولای شو. خو اوس نور هم د ژوند میرمن ته را محدود شوای دی، وتل لږ مونږ ته سخت دی، تکل زه چې د خپلو دوستانو سره غږېدل یم یا رفت آمد خو اصلا نه دی شوی. طبیعت د نوي نظام پر راتګ سره زموږ ډېر دوستان افغانستان پریښی وتلی دي، یا ته د کورنۍ غړي مو مسافر شوي دي. نو دا هم یو داسې یوه برخه ده چې انسان خوشونه کوي. مثلا مونږ چې نوی کال پرون چې کیناسته د کورنۍ یو دوه درې غړي سره ناست وو، اکثریت دوستان مو له هیواده وتل دي، چې دا انسان په روحیه باندې طبیعي چې تاثیر کوي. او بل دا سم چکر ځای نشته، او که وزو هم دا تشویش لري چې اصنه دا پوښتنه مونږ نه وشي چې مثلا ستاسو محرم چیرته دی، تاسو چیر روان یې، یا هم ولې دغسې کالي اخیستی دي. هغه فردي ازادي نه لري چې زه په خپله غوښتنه هغه کوم کالي چې نوي کال ته آماده کوم هغه ځان ته هم وایغوندم، او هغه د خپل یوې ورځې نه خوند واخلم. او فکر نه کوم جنګیان دومره هیلې ولري نوي کال ته، لکه پخوا چې هغه پلانونه لرل د درس او زده کړې په برخه کې. اوس معمولا زما دوستان هم دي چې ورته وایي مثلا که کورس ونیسو، یا هم نوي کال ته دغه سیستمونه تخریب کړو، وایي چې که مونږ زده کړې پای ته هم ورسو، نو په پای کې کومه ده دنده، کومه ده هغه موږ حق چې موږ غن استفاده کو. اکثریت د اوسم په کور ناست دي، زما په شمول ټول په کور ناست دي. زما مثلا زمنګ کور کې دوه خوندې او دواړه مخار کول، دواړه په کور ناست دي. نو ما ته چندان نوې کال نه وو، او هم دارنګ هغه کسان چې زه پیژنم، زما دوستانه وي، زما خورلانه وي، هغوی هم د نوې کال نه وو متاسفانه.
مننه د خوشحال بابا یو دو بیتونه دی، وای د نوروز منت په باغ دی، په صحرا هم نورانی شله فیضه، هغه دا هم چې په باغ کې رنگارنگ ګلونه واشي، غنیمت ته د ګلونو تماشا هم. سبیل سات له خوست تر سره یو ځای شوی په خبرونه کې. سات صاحب د خوست پړه کرته وای چې حالت د نوې کال په ورځ څه کیسه و، ځوانانو د غورز څنګه ون منځله؟
سلام او مینا جناب هیواد سپ تاسو ته د ازادي رادیو درنو منو ته هم دا شانتي ټول واغو ورېدونکو ته چې دم غړې زمګه غغ غوري او تم صدا د چې د فسرلی په دې ورښمینو مو کې به ژوند آرام ساخلې. نو هیواد سي به چون پټول لوی افغانستان کې نوروز لکه هغه شان چې په تیرو کالونو کې لمنځل شوی دی، دا ځل په هغه شان نه دی لمنځل شوی. په خوست کې وګورئ، په خوست کې هم که څه هم د خوست آب و هوا چې کومه ده، طبیعت چې کوم دی، هغه په دې ورځو شپو کې هسې هم مست وي، هسې هم له رنګینو خوندونو ډک وي، ټولو خپلې غېږې پرانیستې وي. خو ما تیره ورځ د ځینو ځایونو ننداره وکوله، خو یو لوی توپیر پکې صدا و چې په تیر کې چکم ډول خلکو هجوم درلود، په دغو ځایونو کې هغه دغه کال په لومړي ورځ باندې نه و. لکه په خوست کې ځاځي میدان د ګورګورې باغ چې یو ډېره سرسبز سیمه ده، په دغه سیمه باندې ځوانان راټولېدل، بیلابیل ډوله میلې به جوړولې، اتڼونه به کېدل، اخلي به کېدل، یو ډول میله به جوړه شوې و چې په رښتینې معنا هغه د تیر کال ټول ستونزې او کړونه به د سړی له ذهن څخه وتل. او د دې ترڅنګ په خوست کې یو بل ځای فرم باغ په نوم یوه ساحه ده چې د لیرو پرتو سیمو خلک به هغه ځای ته راټولېدل. او آدم آماد نومي یو زیارت موږ په خوست کې لرو چې اسمان تړي هم بولي چې هغه ډېر لوړ دی، هر مازیګر یا هر ماسپښین په هغې باندې نارای شمالم کېږي، باران هم ورېږي. نو د دې ترڅنګ د ماتون بابا زیارت چې په ولسی سندرو کې هم د یادوري شوی، دا ځنګړي سندري ویلې شوی دي. او د دې ترڅنګ د غلام خان بندر او د دې ترڅنګ تانیوال فارق دا په خوست کې هغه ځایونه و چې په تیرو کالونو کې په دغه ځای باندې په زیات اندازه په زرګونو ځوانان راټولېدل، او د نوي کال د جشن به خورا مین او خلوص سره لمانځه. خو سږ کال چې ما د یو څو ځایونو لیدنه وکوله، په ډېر کم انداز سره وکوایم چې 95% توفیر سره دغه تحولات مینځ ته راغلي وو. پخوا به په یو ځای کې چې تر زرګونو خلک راټولېدل، اوس پکې په لسګونو خلک وو.
مننه خوشاله اوسئ سات صاحب. خمر صاحب، مخکې مو یادونه وکړه چې غوښتل مو له تاسې واورو چې د افغانستان په شمال کې داسې څه شته دي چې فکر کوي که هلته دوستان ورشي نو د دوی لپاره به جالب وي. یوه خبره خو دا ده چې مثال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ډېرې سیمې شته دي د چکر لپاره، هغه د کندوز لکه ابدان دښته شوه، د فاریاب مخملي دښته سوه، لکه سات صاحب چې د خوست آد محمد سیمه یاده کړه، دغسې نورې ډېرې ښایسته سیمې په نورستان کې، په کونړ کې، په ننګرهار کې، یا مثال په کندهار کې، په مختلفو ولایتونو کې شته دي. خو حتی په دې اړه داسې معلومات نشته دي، یو چاته کو غواړي چکر لاړ شي چې زه کندهار ته ځم نو کوم ځای ته باید لاړ شم؟ که ته د افغانستان د شمالي ولایتونو په اړه راته ووایه چې څه درته جالب و، کوم ځایونه ډېر ښایسته درته ښکاره شول؟
په شمال کې خو تر ټولو مهمه او ځانګړې خبره د افغانستان دا ده چې که شمال سړی وویني نو پر افغانستان به یې مینتوب او له افغانستان سره به یې مینه درې چنده سل چنده شي، ځکه چې زه فکر کوم د افغانستان ډېره جغرافیا او ډېره ښکلې جغرافیا د شمال خواته ده، او شمال ته معمولا د جنوب خلک ډېر تګ راتګ هم نه کوي، نه لري، یا که راځي هم د کاروبار او د ځینو سوداګریزو موخو لپاره راځي. خو که د چکر په موخه سړی راشي نو ډېر ډېر فوق العاده طبیعت به ننداره کړي او ډېر ښکلی افغانستان به وویني. د کندوز په اړه یا د ټوله کې د شمال په اړه دویمه خبره ده چې دلته د افغانستان دغه کلتوري خوراکونه ډېر فوق العاده دي. زه شخصا کوایم نو زمو خواته لبد مرغه چې د خوراکونه چې دلته کیږي ډیر رایز نه دی رواز نه دی کنه فرض موږ د بیګا حملګرو تکلیف کړو د پای خانم په نامه خوړو فرزان ډیر دلته فقولاده قابلی ګانې دی کنه یا فرزان ډیر نور کلتوري خوړو دی دا هم دیګوګریپل
حلیمه صاحب مخکې تاسې یادونه وکړه چې ځوانان باید دا کال خطر کې یعنی یوازې دا سوچ ونه کې چې چکاری وه ملي او کې بلکې دا فکر هم باید ورسره وي چې مثال دوی څنګه کولای شي د کال ترپایا یو داسې لاسترونه نه ولري چې په اخر کې دوی خوشاله چې مثال ما سکل دغه کار وکړ
په ټوله کې لومړی باید موږ اولیتونه وپیژنو په دغه برخه کې اولیتونه اغه څه دي چې زموږ روشانه راتلونکي د افغانستان روشانه راتلونکي پوری تړلې ده البته په تحصیلي برخه کې ځوانان باید ډیر کار وکړي تر ټولو غټ تمرکز باید پر دې وکړي چې دوی تحصیل ترلاسه کړي په هیڅ برخه کې باید ناهیلي نشي یعنی تر پرون نن ډیر اړتیا ده چې زموږ ځوان نسل تحصیل ته وده ورکړي زموږ ځوان نسل وروزل شي دوی باید له تعصبونو څخه له جنسي توپیرونو څخه یعنی په دې ټولو برخو کې باید دوی یو طرف تسي او یوازې هغه اهداف چې د افغانستان راتلونکي ورپوري تړل دا او د روشانه زندگی ورپوري تړل دا غا تعقیب کې چې هغه عبارت ل تکلیف څخه دي موږ باید په هر شرایطو کې زده کړو په هیڅ صورت باندې نه هیلې نس په دې ورستوي کې لبد مرغه معوله دل چې ډېرې ځوانان زموږ نه هیلې کیږي نه امید کیږي یو شی ډېر اړین دی موږ باید هیڅ شرایط ته مات نه سو هیڅ شرایط باید ځوان نسل مات نه کی دا تر ټولو اصل خبره ده دوهمه خبره دا ده چې موږ باید زده کړه موږ باید تحصیل موږ باید د ژبې زده کړه د دې لپاره ونه کو چې موږ په حکومت کې دنده واخلو تقریبا په مخبرودو هیوادونو کې هم حکومتونه 30% ځوان بشري قوه نه جذبوي خصوصي سکتورونه دي ان شرکتونه دي یعنی په نورو برخو کې باید کارو کې دلته زموږ هدف باید دای چې موږ تحصیل زده کړه د دې لپاره کوچ ټولنه اصلاح سي د دې لپاره کوچ افغانستان جوړ کو نو دلته اوس اړتیا ده چې موږ باید شرایط ته مات نه سو شرایط تغیر کړي تاسو باور وکړي سي مسلک تخصص دا کولای چې حکومتونه تاسو ته اړتیا سیستم بل اخیرا بل هیڅوک نه قبلې بغیر لا یو روزلسوي فکر څخه بغیر لا تعلیم یافته ځوان څخه دا شرایط به تغیر کړي اما موږ باید شرایط ته مات نه سو ځوانان باید نه هیلی نه سي ځوانان باید په هر شرایطو کې یو قوي هوډ ولري یو با اراده هغه ولري انرژي ولري چې وکولای شي خپل ژوند ټولنه او خپل وطن له بدو شرایطو څخه وژغوري
ډیر زه تمننه حلیمه صاحب زه خبره وکم حلیمه صاحب معمولا د کتابونو عکسونه خبروي او زه چې کله د کتابونو عکسونه ګورم یاد ده د زده کړو اړوند کوم مسایل چې وي خپل یو ډول مات انګیزه دار کوي چې زه هم باید کتاب را واخلم ویل ولما یا مثال زده کړو ته متوجه سم ځینې وخت اسې وي چې رښتیا هم هغه ستونزې مشکلات داسې وي چې لته یو صحیر کې خو هغه کسانی بیرته در یادوي چې غوی ستا مخ ته ارڅک دي چې مثال کتاب مهم ده زده کړې مهم دي مثال دی ویژه به زده کول مهم دي دا په دغه صورت سره یو څوک چې خپل هم کوي خو نور ته هم انګیزه ورکولای شي چې تاسو هم کولای شئ زده کړئ ډیر مننه حلیمه صاحب اغلی فضلی لتا سی کو پښتو تاسو مخ کې ادونه وکړه چې هغه هیله نشته چې په خو مو درلو دغه انګیزه وسنه لري خو بیا هم ژوند خو پات نه دی رسیدلی بیا خو هم یو څه کول پکار دي نو ستاسو په نظر د غنجونې چې اوس په افغانستان کې اوسېږي څه باید وکړي چې یو ښه کال ولري یو لاسته راوړنه ولري د کال په پای کې یو څه زده کړی وي
مونږ افغانان ډېر هیلمن خلک یو مونږ په ډېرو بدو شرایطو مو بیا هم ځان رسولی ده هغه خپل هڅه مو کړې ده چې هیلمن اوسو په دې نظام کې مونږ زده داس نه چې مونږ بیخي جنت کې ژوند کوو طبیعي ده چې مونږ خپل ستونزې لرلې یم مونږ خپل اغه زده کړو ته هم دوام ورکړی دی هر څه مثلا ځان ته یو حدود لري وخت لري که مشخص مونږ د نوروز بیا د نوي کال په ورځ وغږیږو د یو ورځ حق د یو ورځ د هر افغان حق و چې باید تفریح ته لاړ وای د هر مېرمن د هر نجلۍ هم حق و چې باید تفریح ته لاړ وای ځکه انسان تفریح ته او د طبیعت لیدو ته اړتیا لري او متاسفانه د مېرمن واقعا محروم شوې په دې کال کې او دا چې نوې کال په لړ کې چې موږ 12 میاشتې مخکې لرو طبیعي ده چې دا بي پلان نه تیریږي، په دا کې به مطالعه هم کېږي، په دا کې به خپل پلانونه هم عملي کوو. مجبور چې دا اوسنی شرایط هغه فشارونه موږ دی هغه اګنور کو نه دی، دا یو څنور چاره نشته. هغه کوم خپل پلانونه چې لرو هیله لرو هغه باید عملي کو. نو کله چې ناچار کېږو نو مجبور هغه پلانونه باید ولرو، په یو نه عملي کېږي بل عملي کو. او بل دا چې موږ همیشه باید اوسنی شرایط ته هم دومره فکر ونه کړو، ځکه وختونه بدلیږي. د وخت په تیریدو سره شرایط هم بدلیږي. ممکن نن موږ په بد وضعیت کې واوسو، خو که دا کوم پلانونه چې راتلونکي ته لرو هغه باندې کار وکړو، تر څو کله چې وخت بدلیږي، زمان بدلیږي، شرایط بدلیږي، به موږ پښمان ونه اوسو. حداقل دغه اوسنی وخت باید لاس هم ونه کړو. لکه زما د مور خبره وایي چې زده یې کړه تر څو لاندې کېږده.
ښاغلی سات، د خوست ځوانان خو په فرهنګي او مدني فعالیتونو کې ډیر فعال ځوانان دي، له تاسو به واورو چې ځوانان څنګه کولای شي یو ګټور کال ولري د کال په پای کې. یعنی دوی کومې لارې، کوم هدفونه باید ځان ته وټاکي چې کال یې ګټور تیر شي.
د نوي کال ورځ له یو نوي مسؤلیت سره هم تړلې ده چې ځوانان یو نوي مسؤلیت هم باید ادا کړي. لکه چاری چې دی هغه اهداف او هغه کارونه چې دوی په تیر کال کې پلان کړی وو، اما په هغه کال کې ترسره نشول، نو د همدغه نوی کال په نوی ورځ باندې کلنی پلان ته باید واچول شي. هغه خندونه چې دوی د دې موه او هدف لپاره درلودل، د هغې لپاره یو د حل لار ولټول شي، او په یو کلنی پلان کې هغه هدف واچول شي او یو د حل لار ورته جوړ شي. زه په دې اند یم چې یو ځوان دی اواز د ځان لپاره یو هدف نه ټکی، چې دی وایي چې ځکه دغه هدف ته ورنه رسیدم نو بس ژوند پټکه باندې ودریږي، اسمان پر ما باندې رالویږي. نه، یو ځوان د دې لپاره چې ژوند یې یو څه پر مخ باندې ولاړ شي، نو د ځان لپاره دی وړی اهداف ولري. لومړی یو کې تر ټولو لوی هدف د ځان لپاره لیک، نو د دې ترڅنګ د یو دهم هدف هم یو دهم یو دویم لارم لزان سره ولري. مثلا که زه چیرې د هدف ته نه رسیدم، نو برعکس یو بدیل لارم زه باید ولرم تر څو غژوان می حالت له ستونزو سره مخامخ نشي. که زه د هدف ته نه رسیدم، په دوم قدم کې به د دغه موخې او اهداف لپاره کار کوم. او کبیا زه دویم هدف ته نه رسیدم، یو دریم هدف هم زه باید لزان سره په کال کې ولرم، چې چیرته زه لومړی تم نه رسیدم، دوم تم نه رسیدم، دریم هدف ته هم زه باید ورسیدم. نو کچیرته موږ دغه فړی اهداف ولرو، ممکن هغه ژوند مو یو څه فارام او خصات دغه سره مخ کې ولاړ شي.
ډیره مننه د خبرونې د پای شي بي دي. په اخر کې دا خبره کوو چې خالي دانه غواړو چې کال بدل شي، له خدای غواړو چې محال بدل شي. د خبرونې لملمنو خغلی زلمی حالمی او استاد فضلی، استاد مل خمر، سبیل ساده او خغلی احسان الله محسن څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې را سره ونده واخیسته. ولته تاسو هم مننه چې خبرونه مو اوریده. تر بل خبرونې ښه وخت ولرئ.
نن چهارشنبه د ازادي رادیو په ټویټر سپیس کې د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا
در ملک کمو در ملک کمو یک روز بیا یو قرار باشه،
احمد مرید
یا میر شوا فرغو ملتان و تم فاو سندان خوان غاقیا کی دن لبانا جمعان آرام رام
گدر زادزائی
چیدر گورم استرگ میر نار نار ناش
او میر خان
لیلا سبا نوروز
او نور گدون کوي. دوی په زمزمی هم کوي او ستاسي پښتون ته به ځوابونه هم ووایي. لمر سره پر ټوئیټر ملګری سي او په دې سپیس کې د کابل پر اته بجې گدون وکړي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
یک روز بیا یو قرار باشه در ملک که ما خراب قراری باشد.